په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل پښتو خبرونې ته مزافر به ظاهر هرکلی کوم. په دوه کې د افغان دولت او طالب استازو د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفری فقه پر سر د اختلافات او حل ته نږدې کېدل متهم دي. خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی شئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هلمند امنیتی چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لک تر لګه یو لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې د وزارت ته وسپارلې. او د امریکا د ولسمشرۍ د مناظرې تنظیمونکي وایي چې په راتلونکو ولسمشریزو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا شته. بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتی چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لک تر لګه یو لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه او قربانیان یې څلور ملکیان او اووه سرتیري دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي دي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. شاهین قلوردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې چې نن خبر شوای د نایم په نوم د طالبانو د سر ګروپ له خپل دوه وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوی. په بیان کې راغلی چې له دې کسانو څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا وینټیلیټرونه د وزارت ته وسپارلې. په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د مصنوعي تنفس وسیلو ته وروسته له هغه اړتیا زیاته شوه چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شو. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو بیان کې وایي چې د روغتیا وزیر احمد جواد عثماني د امریکا د مرسته د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره خورا مهمه بللې. خاغلی عثماني ویلي دي چې امریکا د افغانستان یو شمیر روغتیایي کارکونکو ته هم د مصنوعي تنفس د وسیلو د زده کړې روزنه ورکوي. لازا د رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي څو د بیلاروس د کارکیچ او د ختیځ مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. د لانجو د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې او په ختیځ مدیترانه کې د انرژۍ د زیرمو پر سر له ترکیې سره د اروپای ټولنې د غړو یونان او قبرس د شخړې د حل لپاره هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې د لومړۍ شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرس پر لانجې متمرکز وي. ترکیې په جولای میاشت کې د سیمې ته د پلټنو لپاره خپلې کښتۍ واستولې چې سمندري ځواکونه بدرګه کولې. یونان هم د ځوابي اقدام په توګه سیمې ته خپل سمندري ځواکونه د فرانسې په مرسته واستول. د اروپای ټولنې غړي باید قبرس ته هم قناعت ورکړي چې وایي که پر ترکیې بندیزونه ونه لګول شي نو په بیلاروس کې د سیاسي بحران له کبله د بندیزونو طرحه به رات کړی. اوکرایني چارواکي د اوکراین د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانه اور د لګیدو له کبله د لک تر لګه 15 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیخه کې لاس نور کسان هم ټپیان شوي او یو سلو شل تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اور وژنې لپاره د اطفایې زر تنه پرسونل سیمې ته استول شوي. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د قانون د دفتر د قانون د تنفیذ له ځواکونو غوښتي دي چې د اور لګیدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیمونکي وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایې ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه په لمړنۍ نوې دقیقې بے نظمه ټلویزیونی مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حمله وکړي، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلال کړي. د ولسمشری د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 13 په یو بیان کې وویل چې په راتلونکو دوو مناظرو کې د ښه نظم د راوستو لپاره به ډېر ژر یو لړ اضافي تدابیر اعلان کړي. داسې وړاندیزونه هم شته چې وایي د مناظرې کوربه باید ته باید دا صلاحیت ورکړل شي چې د اړتیا په صورت کې د یوه کاندید مایکروفون بند کړي. دا خبرونه
د ملي مصالحې عالی شورا وایي طالبان د ستونزو د هواري لپاره د حنفي او جعفري فقه پر سر د اختلافاتو حل ته نږدې سوي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې قانع شوي دي.
نن د پاخه عمر لرونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ډېر عمر لرونکي څه ستونزې لري؟
خلک احترام نه کوي. وایي لاس ور پیدا کوم فروشگاه ویسه بار نه نور و خال تکوال دیر ده بیر بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده سیاسی اهداف لپاره پسیمه که ده ایران لخوا ده میلیاردونو دلار و پانگوان موبل راپورده او پا دو همه نیمه ای که ده ازادی رادیو و یونسف کرد اونیز پروگرام که ده ما شما نو پرسینه و بغل خبری کن.
تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو ملینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو ملینو 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلي.
کور کلیونیس پروگرام هم په همدې خبرونه کې ماهر وي. ورځو د سرموزو ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوي د تماس ډلو ترمنځ د حنفي او جعفري فقه پر سر اختلافات تر ډېره بریده حل سوي دي. شغلی عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش په رسمیت پیژندلو سره سلا سوي دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله چهارشنبه اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې یو له هغو خنډونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه یې ټپ کړې تر ډېره حل سوی دی. دا چې د سولې د خبرو اترو اساس باید حنفي فقه واوسي، د طالبانو دا ټینګار د افغان چارواکو په باور هغه څه دي چې د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلې ترمنځ خبرې ځنډولې دي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دا مسله تر ډیره حل سوی ده. د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی هم ازادي راډیو ته په اسلام آباد کې وویل چې طالبان لیوی معقول لارې د دغه مسلې حل باندې قانع سوی دي.
هغه څه چې مخکې په دې اړه له رسنیو سره مطرح شوي اوس تر ډېره پکې تعدیل راغلی او طالبان یوې معقولې او اساسي حل لارې چې په دې اړه شباهت لري هغې حل لاره باندې چې اساسي قانون کې شته قانع شوي دي.
ښاغلی سعادتی خبرداری ورکوي چې که ټاکل سوی وي د مذهبي، سیاسي، قومي او ژبنیو واقعیتونو پر وړاندې د انکار او حذف منطق موجود وي، په خبره یې افغانستان به سولې ته ونه رسیږي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12 نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې. دواړه لوري تر دې دمه د بین الافغاني مذاکراتو د اصولو او طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي و چې دواړو لورو د 20 مواردو په حدودو توافق کړی دی. که څه هم دواړو خواوو په ټولو اختلافي مسایلو بشپړ توافق نه دی کړی، خو د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو اړخونو چلند ښه دی، خو ولی د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې وکړي سوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیاری پاړوي
چیزی که سبب طولانی شدن مذاکرات شده ظاهرا
هغه څه چې د مذاکرات او د اوګډیدو لامل سوی ظاهرا دوه مسلې دي. لومړی دا چې د سولې د مذاکرات اساس د فبروري د 9 توافقنامه ده کابل څه. دویم دا چې که د سولې مذاکرات لستون زو سره مخ سي د حل لپاره به څه مراجعه کیږي چې طالبان یوازې پر حنفي فقه ټینګار کوي
چې نو اصرار دارن که توافق حنفي باشه.
د سولې د خبرو اترو د شدت لپاره څلور ورځې مخکې عبدالله اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان له لومړي وزیر، جمهور رئیس لوی درستیز او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې وکتل. ښاغلي عبدالله کابل ته له ستنېدو وړاندې په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې له یو ښه پیغام سره افغانستان ته ستنېږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس استازي عمر داوزي چې ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې و، ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله مندي وښوده چې په دغه سفر کې به د پاکستان ژمنې د دې لامل سي چې په دوحه کې به د سولې د خبرو اترو بهیر تیز سي، چې د داوزي په خبره پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. ازادي راډیو اوري. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو له نړیوال ورځې سره برابره ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې کرونا ویروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې کووید 19 ناروغي تر 1400 ډیر کسان مړه کړي چې 70% پکې د پاخه عمر لرونکي دي. رحمت الله افغان پرې له کابل راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 70 محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دی وای په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او د خلکو سودا له یو ځایه بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
کله پیدا کېږي کله نه کېږي، خلک احترام نه کوي. وایي لاس روپۍ درکوم پروژگار ویس بار می نور و خال تکال دیر در بیر بار دیر در چالار نوار کهی ایزه در ترام بلکل نست.
در کابل خربل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دای دل تای واز جوان کبی.
زندگی دیگم مشکل هست دیگم
جوان ستونزمند دی سوکر مجبوریم، کار آموزدوری نشتا، نوگی او نه هم مور پاتی کیگم، زامانو می پری خود لیم، خارش دادیم.
دا سیلونه او زامن باوی چه پو زرلخ که خپلو میندو پلرونو تا امسان نشی، خود داسی همشتا چه میندی او پلرونو یور تا هرچدی، او کنوی نشتو نیدیر زوروی او وای چه آن دا کورنی نظامی هم ورگرد ورد کردی. دا خوص ولی توسیدون که عزیز و رحمان وای چه پلاری دکترو او کودنون لسنا رو غیتره واخست.
افغان علت خو به کین نه معلومه کنه دومره خفای او ټول دی. اول زما په شمول ز ځان دومره نیمګړی سبوم کدی دنیا کې چې ز به کین نوم بیا خو هغه مادر میچ دی، یعنی ما نه میچ دی خو دومره ځان نیمګړی سبوی چې د دنیا کې خو هیڅ نور نه غواړي نه د سی وای چې مخ دغه زندگی وځ ختم شو تر اوسه پورې خو یو محتاجی سبو کوم مور چې دا مور خو دومره ځن نیمګړی سبوی چې په دې دنیا کې به هیڅ ژوند تامه نه لري دی
چیزش بنده یما. عزیز رحمان زیاتبی پلاری ده ورځی ل اویا تر اتیا ناروغان کتل. هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپل خلکو لپاره خدمت وکړل چې بل اخره هم دې ناولې ناروغي ژوند واخیس. لنونه 90 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوال ورځې په نوم انمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول سوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونو تنو ته رسیږي، خو د پاخه عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پاخه عمر لرونکي کسان دي. دا دغه وزارت وایي اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمېر 1456 تنو ته رسیږي چې 70% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووېډ 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي دا هغه تنان دي چې عمرونه له 500 نه زیات دي او کله چې مړینو تراشو یعنی 1455 تنان مړ شوی دي په دې کې څه د پاسه او یا فیصد هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 500 کالو نه لوړ دي.
دا په داس حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایروس دخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغي د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون وروستۍ شمیرې ښیي چې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیونو تنو اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1.825 میلیون تنو ته رسیدلی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ.
کورکلی پروگرام به وروسته واوري خو وس ورزو کابل ته د یو شمیر سیاسي او جهادي ګوندونو ملاتړو د پخوانی ولسمشر نجیب الله پلویانو ته بیا هم اجازه ورنکړه چې د لوی جرګې په خیمه کې د نوموړي تلین ونمانځي. د دغو ګوندونو لسګونو پلویانو د پنځمې پرځ د لوی جرګې مخته راټول شوي وو او د نجیب پر ضد شعارونه ورکول. په ورته وخت کې د پخوانی ولسمشر نجیب الله پلویان دغه کارغندي او مخالفه ډله مناقشه او مناظرې ترابولې. نورحال رحمت الله افغان راکوي.
دا په کابل کې د جنو جهادي او سیاسي ګوندونو لسګونه عملاتړي دي چې د پخواني وجلسوي ولسمشر نجیب الله پلویان د لوی جرګې په خیمه کې یو ځل بیا د هغه لتلینه منع کړل. دوی په یوه اعلامیه کې له حکومت او غوښتل هغه کسان یا ګوندونه چې د نجیب تلین لمانځي باید محکمه سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله څلور ویش کاله وړاندې د میزان په پنځمه کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د دغه ډلې د وسلوالو له لوري ووژل سو. د نوموړي ځینو ملاتړو پلان درلود چې د تیرې شنبې په ورځ د هغه څلور ویشتم تلین د لوی جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو یو شمېر جهادي ډلو یې مخه ونیوله. د نجیب الله پلوي او د هغه د تلین د جوړېدا د کمیسیون غړي احمد شاهین دغه کار د قانون خلاف وباله او مخالفه ډله یې مناظرې ته راوبلله.
موږ د دې ته غوښتنه داده چې راځي تفاهم وکړو پر ملي مسایلو باندې راټول شو. دا زموږ دې ته پیغام دی او غوښتنه مو ده که چیرې دې ته غاړه نه ږدي او غواړي د مناقشې مسایل تاسو مسایل وڅېړي په هغه کې موږ حاضر یو چې په مناظره کې کښېنو. ولې دا تاوتریخوالی او ګواښونه او غیر قانوني استفاده کول د دې حق په قانون کې نه موږ لرو او نه دې لدی. دا د دولت وظیفه ده چې د دې نه باید مخنیوی وکړي.
احمد شاهین وای دوی ځکه روان کال د نجیب تلین لپاره لوی غونډه په پام کې نیولې و چې په دې حساس وخت کې د سولې په اړه د نجیب تجربه له ولس سره شریکی کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په خوس ولایت کې په یو لړ مراسمو کې د پخواني ولسمشر نجیب څلور ویشتم تلین ونمانځل سو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افن پر سل اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي او کله د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي راډیو ویب سټ ته هم ورسی. زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار د نورو ورځو پروګرامونو واوري. راپورونه او خبرونه مو ولولي پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په ورسو نورستان ته چیرې چې چارواکي وايي د تیر کال په پرتلای په ولایت کې د جنغوزو سلات زیات شوی دی، خو سیمه ای سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندیدل د دې سبب شوی چې د دوی د راټولو کړو جنغوزو به یې راولویږي. نور تفصیل روح الله انوری راکوي.
د نورستان چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتلې په ولایت کې د جنغوزو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کاله موږ د نورستان ولایت په سطح د 250 متریک ټن جلغوزي لرله، سږ کال هم 260 متریک ټن به جوړي. اما راتلونکي کال د زراعت سکتور او د محلي تجارانو د خبرو په اساس احتمال لري سدا ارتقا عمومي او 300-300 متریک ټن پورې ورسیږي.
د خاغلی فیضی په خبره چې د جنغوزو یو بر په 300 کې پخېږي، د هر کال د چنګاخ په میاشت کې نوې ګل کوي، نو ځکه دوی ته د راتلونکي کال د حاصلاتو په اړه معلومات وي. په یاد ولایت کې د جلغوزو سیمایي سوداګر به شکایت کوي چې سږ کال که څه هم د جلغوزو حاصلات زیات دي خو د لارو بندېدو سره یې بازار کمزورې دي. محمد او ضیاء الله:
د جلغوزي موږ پروس کال اخیستل ګټم په ډېره کول سږ کال هیڅ بازارونه نشته نو څوک راځي او بازارونه دوکانونه هم ډک دي ریټونه چې راوړي وایي 500 روپۍ او 1000 روپۍ او دغه ریټونه دي کنه خپل مصارف هم نه برداشت کوي او پروس کال پر ریټ هم اخیستې دي لارې بندې دې سلارو د بجې پاکستان لارم بند د ایستد چینم بند د غلارې ټوله بند دي
پر اوسه کال به موږ په یو ل زره کالدار بوجې خرڅول سکل ریټونه ډیر زیات خراب دي سوداګر نشته حکومت نه موږ دا خواسته چې موږ ته لارې ازادي کی پاکستان چین ایران ته چې زمنګ مالونه په واخو زی موږ ته څه ګټه لاس تر راشینو موږ ډیر زیات نقصان دي سکل په تیر پر تلا نو ډیر زیات مال زمنګ خراب شو د خرابېدو په حالات کې ده.
خلک وای په کونړ او نورستان کې سیمایزو سوداګر او تا داسې کومي اسانتیاوی نه دی برابرې شوی چې دوی د جنغوزو د حاصل لراټولول وړاندې د یاد میوه ځنګل واخلي او بیا یې دلته پروسس کړي. د دې کار لپاره له پکتیا او خوست ولایتونو سوداګر راځي او بیا یې خپل ولایتونو ته وړي. هلته یې پروسس کوي او نورو هیوادونو ته د خپل ولایتونو د تولید په نوم صادروي. د نورستان دولتي مسولین هم منی چې سیمایزو سوداګرو ته تر اوسه کوم ځانګړي سهولتونه نه دي چمتو شوي او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
د نورستان ولایت په ساته موږ خپل محلي تجاران سلرو غوي د اقتصادي لوجه تر یو حده پورې دا امکانات یا سهولتونه ورته مهیا نه ده تر څو خپل جلغوزه یا د نورستان ولایت جلغوزه دلته پروسس کړو. نو موږ په دې بخش کې هلې ځلې کوو بیا تر څو چې موږ دلته ماشینري نصب کړو او خپل جلغوزه دلته پروسس کړو.
د سوداګرو او صنایعو وزارت مسولین بیا وایي چې د وچی او لمدې میوې د صادراتو لپاره له 2018 زیږدیز کال څخه هوایی دهلیزونه رامنځته کړي چې د دوی په وینا یوازې تیر کال له همدې لارې 1,550 تنه جنغوزي نورو هیوادونو ته صادر کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع: د ایران یو پوځي چارواکی ویلي دی چې هیواد یې په سیمه کې د خپلو سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په میلیاردونو ډالر لګولی دی. پر دې لګښتونو تیر کال مظاهرچیانو انتقاد کاوه او ویلي چې موږ په کور دننه ډوډۍ نه لرو او رژیم په بهر کې له نورو سره مرسته کوي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه اورو.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو مرستیال قمندان د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل ایران نشتې 40 میلیارد ډالر په سیمه کې پلانجمونو سیاسي هدفونو کې د خپلو ګټو په خوندي کولو لګولې دي. علي فیدوی د سپتمبر په 16 افق تلویزیون ته څرګنده کړه ایران له عراق سره د 1980 او 1988 کلونو د جګړې پر مهال 9.6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو د ایران پر سیمه ییزه تګلاره لکه په نیابتي وسلوالو او پوځ باندې د سوریې، عراق او یمن په څیر هیوادو کې تر دې لږ کمې مصرف شوي دي. فیدبی زیاته کړه چې د دومره لګښت په پرتله ایران په سیمه کې لږ څه ترلاسه کړی دي، خو په پیل کې د ده په وینا د مقاومت پر جبهه ډیر لږ لګښت راغی او نتیجه یې هم د پام وړ وه. په ګاونډیو هیوادو کې د رژیمونو او ډلو ټپلو په ملاتړ د ایران د لګښتونو دا شمېرې چې سپاهي پاسداران انقلابي بیانوي تر هغو ډېرې کمې دي چې نورو سرچینو یادې کړې دي. مثلا د ایران د پارلمان د غړي حشمت الله فلاحت پیشه په وینا په می میاشت کې خبر ورکړل شو چې ایران شایي د 10 میلیارد ډالرو ترمنځ د سوریې پر جګړه لګولې وي. دا ممکنه نه ده چې دا لګښتونه تایید شي، ځکه چې ایران نه غواړي په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا او د خپل سیال سعودي عربستان لپاره د دې لګښتونو دقیق شمیرې اعلان کړي. ایران د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون د یو شمیر وسلوالو ملاتړ کوي چې د ایران دننه یې خلک غوسه کړي دي. په تیره بیا چې د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت او د امریکا د بندیزونو له امله د ایران د پیسو ارزښت ډیر کم شوی او په دې هیواد کې خوراکي توکي خورا ګرانه شوي دي. په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې اعتراض کوونکو دا شعارونه ورکول چې سوریه پریږدئ، موږ ته فکر وکړي، غزه پریږدئ، لبنان پریږدئ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د انتقاد یو ټکی هم دا دی چې په تهران کې واکمن مذهبي مشران د ایران د ولس سرچینې غلا کوي، په دې پیسو په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بې ثباتي پیدا کوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه مخمانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر وو بجو اوریدلای شي په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکو الوتکې وازمایل سو د الوتکې شپشتن سپرلې وړلای سي خو جوړونکو کمپنۍ وایي چې د الوتکې ظرفیت په نور هم لوړ کی اسمت سروان نور تفصیل راکوي
د پایپر ملبو پنوم په هایدروجن چلیدونکو الوتکې د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په هغه ځای کې کښېناسته الوتکې لمځکه زر فوټه لوړ شو او په ساعت کې 115 مایل سرعت واخیست دا الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډیری هایبرید الوتکې جوړې کړي دا الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټری کار کوي تمه کیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډیر بار او سپرلې وړلی شي د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول غنې الوتکې جوړې شي چې لسو تر شلو سپرلې پکې ځای شي د الوتکې جوړونکو کمپنۍ وایي چې تر 2000 ډیر شم پورې به په دې بریالي شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړې کړي چې 200 تن سپرلې وړلای او تر 5500 کیلومتر پورې سفر کولای شي په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوې ده چې په بل ازمیش کې له انګلند څخه تر سکاتلند پورې 400 کیلومتر مزل وکړي د دې الوتکې ژغ ډیر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
اوز هم ستاسی رغلی پیغمون به اخبار کوچی از ازادی رادیو تمو رسته بولیدیم
ستاسو لپیغمونو
زود لوید دی ما پیغام داده معرفت می داغا پیغام ده سی تاسی ولی ده ماشمان مختبون بند کری دی تراس دسی پدا اطرافو کی او گرزی گب دی بازارو کی تاسی او گرزی گئی چه بس رو را چیر سده قلنتین مراد سوای ده و خالی پو ماشم مراد کوی دادی و لسم و دی لسم دغی داغا هم و آل تا بی ماست ناستی چنگ پو چنگ ناستی تمام و رز غیگی لگی نو آقا ولی کرونا نمی چی آده ماشمان آزار ماخ لی داغا مختبون و تخلاص که ماشمانو تا دا غیداغه د مادر ته پیغام ده او که نه منې راستي د جنازو کې زر نه پر 2000 به ماسک خلک ولاړي
څنګه لارې نن ولایت نه غلي ولې سوري سره سره پړي کې ما زما را مشرانو د 200 داخله او ورزوګه د هلمند خلک یا خصوصا د نزالي ولې سوري دی با خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غوښ به کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده ته زما سيد سه ټول د غوښ به کار دي ټول د چکار دي کیږي هم په وستا دي کیږي والسلام
زخار د کندهار ته خبرې کوم چې حکومت زه سره سرباز ما د دې مېسکې ماشینو باندې نه په خپل ماشینا کې نه دی خاطر ته باسو چې وځه کوم واشتدار خو په د کال سپی د کال سره د مسکینانو غریبانو وځه یو د بل په ځان په لري اندې د کوم چې سره کاریا باندې چې وڅری وګولا دا مو هلو غوښتنه ده چې د موږ زړه مشرانو ګورو ورته د ماشینو راویل کې دا تمام السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته پام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو له پیغامونو مو مننه او که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولی سي له ازادي رادیو سره شریکې موږ د اړوندو مسولینو سره شریکو په د ځنګړو پروګرامونو لاله عربی تاسو ته تخبرو کوو جواب پي واخلو په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی احمد تکل خبر
د هلمند امنیتی چارواکي وایي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د پرون شپې د حملې د قربانیانو شمیر 11 کسانو ته ورسید. تیر شپه په یو موټر بم چاودنه کې د یوې امنیتي پوستې مخې ته 11 کسان ووژل شول چې د چارواکو په وینا په قربانیانو کې څلور ملکیان او اووه سرتیری دي. شاین قول اردو په سرپل ولایت کې د یوه قمندان طالب قماندان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د نیم په نوم د طالبانو دا سر گروپ لخپلو دو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال ونیول شو. د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت نن د مصنوعي تنفس سل وسیلې یا ونټیلیټرونه دې وزارت ته وسپارل. ونټیلیټر د مصنوعي تنفس وسیلې دي چې د کووید 19 د ناروغانو لپاره د علاج لپاره اړتیا ورته لیدل کیږي. د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې راټول شوي دي څو د بیلاروس د کړکیچ او د ختیځ مدیترانې په ګډون د ځینو کورنیو ستونزو په اړه بحث وکړي. تمه ده چې د نن شپې خبرې به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې له ترکیې سره د یونان او قبرص پر لانجې متمرکزې وي. اوکراینی چارواکي د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د درانور د لګېدو له کبله د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړي او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې ځانګړی کمیسیون وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه په بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پوه شي د نور نظم او اضافي تدابیرو اړتیا په ډاګه کړه.
مننه کوم احمد تکل. دیوان نادر بس پوښتې خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شاهین اسماعیل له عقابان هندوکش لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا دواړه لوبډلې د دې سیالیو په الف ګروپ کې دي چې شاهین اسماعیل تر وسه د ګروپ په سر کې او عقابان هندوکش د ګروپ په اخر کې دي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبه کې طوفان هریرود موج های امو لوبډلې ته سلور د یو پوړاندې ماته ورکړه. دا سیالي 13 پنځشنبه په کابل کې پیل شوه. په کابل کې د هندبال انتخاباتي سیالي پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وایي چې په دې سیالي کې د شپږو بیلابیلو کلبونو شپېته لوبغاړي لوبيږي چې درې ورځې به دوام وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر یو غړي مجيب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا سیالي د کابل ولایت منتخب لوبډلې ته د لوبغاړو د غوره کولو په هدف پیل شوې دي. دوی وایي چې لیا د شپېته لوبغاړو به شل تنه د کابل ولایت لوبډلې ته غوره شي. ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو د نن شپې په لوبه کې ممبئی انډینز او کینګز 11 پنجاب لوبډلې سره مخامخ شي. دا د دې سیالیو د 13 لوبه ده چې نن ماښام 6 بجې او 10 دقیقې د ابو دوبای په شیخ زاید کرکټ سټډیوم کې به تر سره شي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې کلکتا نایټ رایډرز راجستان رایل لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره په روانو لوبو کې خپل دوهمه بریا هم خپل کړه. کلکتا لوبډلې په لومړی توپوهنی سره مقابل ټیم ته د شپږو لوبغاړو په سوځیدو د 115 منډو هدف وټاکو. خو راجستان لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو اله 110 منډې وکړې او دا لوبه یې د 110 منډو په توپیر وبایلله.
او سم د ژمنې سره سم دوه ونیس پروګرامونه دي. اول به د ازادي راډیو یونیسف ګټ پروګرام اوري، ورپسې کور کلمه هروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالو تبیم کوي، پینځم کوي، دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي. نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن هم د موضوع چیرو لازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژونکي ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي، او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي، او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږېدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوا چې اول چې وشه زیر شو، داسې څلوېښت شپې څه بېوتلی وسې زیر شو، دغه نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله، درېیم اسلره مشپد وو، املا به پرتله داسې به وراتلم نه، داسې به پرېغله، داسې بې وکړو سې داسې نغمې به ورات ی دغه خپل ځونته داسې نکار چویش کوي یو
ټوخېږي
یو نمر بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي؟
تبه کوي.
سره کوم تبه کوي؟ څومره شدیده؟
خسره ګرم تبه ورشي. مینه دا ځینه تکښنه وو پر سیګ سي شین شپ سي مینه منډو سا وکو چا وینه تیس مینه وکړی توش دا مشکل کې ده.
تری نمر توه
رحیمه
ته چا سره بستری دلته
زوی سره مې
دره توه په زوی دې څه سوي دي؟
درې عملې په باندې راغلي سس سوي خي
دا چې بیرون ګرځي ته شي ورا هوندې اوس اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته ورته غونډه بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غونډه ما خویوان د بیا د یو شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی یخې دې کتاو دی
کوټی یخې دې بخاری می یخې ده بخاری می یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي؟
زه ټول ورځ باندې ګرځینم.
سینه او بغل سره څومره تبه کوي؟
نو سالور تبه م کوي، پینځم کې دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبه م کوي، دوام کوي. نو داسې څه وخت دایو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه م زر شکیږي.
برښنا
لکم جراغلې
پرتیناونه
دلته چا سره بستاري
زويسه
څه پیسې وې دي؟
سینه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل یو ټوخی دا پیزه بندیده دې زه شي کړو تک شین شو شو دې خالل پس کای کولا او ټوخی دا ډیر
هلته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت مخ په کېدو ده څنګه؟
او ډیر او نور وضعیت ډیر خرابونه چې ډیر خره
لکلیو او بوندوس خه به داس کسان هم د خپل ماشمانو د درملنې لپاره خارته راځي چې دلته د شپې تیرول لپاره ځای نه لري. بی کسی، بی وسی، نابلدی، سړه هوا هغه څه دي چې د دوی ستونزې څو برابر زیاتوي. اتات یا کلن مرجان چې خپل مسای د درملنې لپاره راوستلی وای نږدې دی چې د خپل هم د یخنۍ له امله سینه بغل شي.
فرق یې نه دی ښه وای چې وایي چې ښه سوای دی خو چې دغه وو خامخا سوړه به دوی کېږي. ای مریضي کې سینه بغل شي وای ته چې سینه بغل شو خو دغه میګوي چې عین خو به خرڅای وي سوړه وي په لیاره کې دا تکلیف وي بیا هلته دخلول وي بیا اکسرا وغوړي کیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عین اندغه ضرورت خو یې میګوي پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمعت کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه ورسه د په جمعت کې خو داسه نه وي.
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون رئیس نورالحق یوسفزي څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوبه هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظر په ماشومان کې خصوصا په هغه ماشومان کې چې عمرونه د 15 کال نه راخته بیا په هغه ماشومان کې چې د یو کال نه راخته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلې سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري، دوبي کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نسناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نشورو د ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نښکته ماشومان کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوین وو، دا د سینه بغل د شدیدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدیږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي. نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپله ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او دو ورکولو تر دو کالو پورې دوام ورکول شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا، د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بې کیفیته دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دغه نه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نوی، همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي، چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د سینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړې. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په سینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چیرته مور متوجه شوه چې ماشوم ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه واقعیت ډیر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چیرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډیره ښه خبره ده چې دغه ماشومان ته به اول کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره ده، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ پخپله درملنه کوي، د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي بیا پلاستیک بیا چی او دې ته ورته نورې درملنه په دې اکل تاسو وایي؟
ګوري، بعضې پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضې پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستئ که چیرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، هغوی ته مثلا ګرمې شیدې ورکول کیږي، مثلا په شیدو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه، لکه د ګل ختمی جوشانده، یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس وراغوسل کیږي، کوټه د دوی ګرمیږي. دا داخلي خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي. ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلی.
حتمی ده، ځکه چې دا سینه بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، خطر د دشته چې خدای نه خواسته دا ځای شي، که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینه وړ شي.
ډیر زیاته مننه رئیس صاحب، زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
میزه تل بینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیک مرغی راولي؟ ولې ځینې خلک د ژوند ټوله سوکالی په مادیاتو کې ویني او څنګه کولای شو چې په کمه دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
قدر من دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ذکر شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثر اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی. اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېر شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې سخت کړی دی.
بې پیسو کې ډېر مشکلات سره مخامخ کړی ما. سل مشکله سره په کور کې خپل می مریض زیم، شکر لرم، زوی می مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی می بندي ده. بې پیسو کې ډېر سخت ده، ډېر مشکله ده. کورنۍ کې داسې بې اتفاقي راغلی ده رامنځته سوی، ولې په دې چې زه خپل دا مشکلاتو ته چې ګورم، ولې نه مې لور ته دوا اخیستی سم، رسیدګي کوی سم، نه ښه شی ورته راوړی سم چې وی خوري، نه ښه شی ورته وروړی سم چې وایې خوندي. اته د کار ګوله می چې دا نیمه نیمه خورم، پوره یې نسم خوړی، ولې قیمته ده. ټول د بې پیسو کې چې مزیج ګرخونه کړی او نن سبا وخت دغسې ده چې پیسې ولرې ښه قدر در کوي، هر څوک دې چې پاس کینوي، چې وی نه لرې نو ذاتي نو خوار غریب یو کونج کې ناست.
نوموړی زیاتوي که چیرې یې ډېره دارایي او شتمني لرلی نو د ژوند ډېرې چارې به یې اسانه شوې وای او ژوند به یې له خوښیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکي مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وایي پیسې او شتمنۍ په ژوند کې مهم دي، خو دا خبره ردوي چې ډېره شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي.
او نه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي، د ما هسې نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي. د دې لپاره چې که هر څومره د ما هستي ډېره سوې ده، خو همغونه د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند باندې خوشحاله نه یم، وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ سم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړېږي. مثال وایي چې زه دا کالی نه اغوندم، زه په ده موټر کې نه ځم، زه په ده موټر کې ځم. نو دا هسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. د ژوند کولو ساحات په ما باندې تنګه سوې ده، مقید سوی ده ژوند مې. یعنی هغه پخوانۍ خوشحالي چې ما په نسبي او برابر ژوند مې چې درلوده، هغه اوس زه نه لرم. او یو څه ویره هم شته راسره. مثال چې کله زه ښار و بازار ته ځم، وایم څوک مې اختطاف نه کړي، څوک غله کور ته مې رانسي. هر محفل چې کېږي، که د خپل وي که د پردي، زه په جمع زړه تللی نه سم، وایم ځینې امنیتي ستونزې ما ته پیدا نه سي، یا مې اولادو ته یا مې خاوند ته پیدا نه سي. وایم که نه، زه په هماغه پخواني ژوند باندې مې خوشحاله یم. هغه وخت کې د ما هستي و درې دومره زیات هم نه وله، خو زه په هغه کې خوشحاله وم. آرام ژوند مې درلوده، په آرام زړه باندې زه ویده کېدم. اوس هغه آرامي بیخي د ما په ژوند کې نسته.
هغه زیاتوي چې له حده زیات شتمني وخت ناوخت د ژوند خوشحالۍ اخیستلی شي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی 50 کلن ولی خان چې ډېره شتمني نه لري او ژوند یې نورمال روان دی، وایي له خپل ژونده ډېر راضي دی.
چې دومره پیسې زه نه لرم لکه دا نور بعضې خلک چې لري، یا بزنس سنټرونه لري، یا غټ تجارتونه لري. نو لله الحمد دومره څه لرم چې خپل روزمره ضرورتونه مې پرفه کېږي. قرضدار نه یم، هغه د ژوند لومړنۍ اړتیاوې هغه مې پوره دي، هغه پرې پوره کېږي. نو په خپل ژوند زه لله الحمد ډېر راضي یم. کوم خطر کوم ریسک تا نه احساسوم. هغه څو خلک چې ډېر مالدار دي یا ډېرې پیسې لري، هغوی خو تاسو پوهېږي چې څومره نا آرامه دي. هغوی یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور هغومره پیدا کړم. بل طرف نه د اوسني شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې لري، هغوی له امنیتي نگان هم ګواښونو سره سترو ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی پرتله موږ ځان آرامه او مسؤون احساسوو.
مدنی فعاله شازیه بیسه وایي چې انسان باید خوشحالي په مادیاتو کې نه، بلکې په معنوياتو کې ولټوي. ځکه څوک چې خپل ټوله خوشحالي په پیسو او شتمنۍ پورې تړي، که ورسره نه وي نو ژوند به ورته ډېر سخت شي.
د ژوند معنویات ته که ډېر سړی اهمیت ورکړي ښه به وي، خو تر ډېره حده پورې مادیات که د ژوند هر ستونزه او هر مشکل تکافو کړي، رفع کړي، بیا هم هغه اړخونه نشي پوره کولی، یا هغه خوشحالۍ سړي ته نشي برخه کولی. کوم خوشحالۍ چې په معنوياتو کې نغښتي اوسېږي. د بېلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونو ته د ژوند ډېره پاملرنه کوي، خپله خوشحالي، خپله نیکبختي او خپله ارامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا لور نورو سره لاسنیوی وکړي، نورو ته بښنه وکړي، نورو ته تر ډېره حده مثلا هغه کړنې هغو ته ترسره کړي چې د هغو د ژوند د سهولتونو د هغو د ژوند د ارامتیا باعث وګرځي. هغه کسان چې مادیات ته ډېره توجه کوي او تل همدې لټه کې اوسېږي چې د کومې لارې پیسې زه راغونډې کړم، راټولې کړم، چې دا خپله د دې باعث کېږي چې هغه انسان خپله روحي فشار لاندې اوسېږي او خیر نورو ته هم ونه رسېږي، او ژوند کې دی هم له هغو ښېګڼو او له هغو ارامتیاوو چې یو انسان باید برخمن اوسېږي نه برخمن.
د نوموړي په خبره که شتمني زیاته وي که کمه، خو اړینه ده چې خپله خوښي په معنوياتو پورې وتړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
مشکان صافی ما د مکرین څلورم اوسېدین کې خوشبختي په دې معنا کې اوسني شرایط ورې کچیره پیسې نیوي، هغه هدفونه چې موږ لرو نشي رسېده. مثلا هر شی په پیسې کې، مثلا ځینې خلک وایي چې نه هر کار په پیسو نه کیږي، ولې زه دې مخالفه یم. ولکه موږ درس وایو، موږ ابتدا نه که شروع کړ، پانتون دی، مکتب دی، بیا اوس کچه مثلا ورځ پر ورځ تقاضا زیاتی، اوس ماستری بس اوس مطرح دی زیات. نه خپل غواړو که ژوند ښه وي، دا ټول موضوع په دا پیسې چرخېږي.
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو، یوازې پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي. مونږه خوشبختی کوو په سوله کې وي، پیسې د خوشبختی لامل نشي کېدلی.
نوم نثار احمد د کابل د خار اوسیدین کی. خوشحالی په پیسو په جائیداد او په دارای کې نه ده. خوشحالی د هر انسان خپل مربوط کیږي، نه پیسو شتمنی او جائیداد دارای پورې.
گرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو، دا پوښتنې به ټولنپوه محمد خان سلام راته ځواب کړي.
ځینې خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلي ګڼي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه؟
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري، د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای، لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري. ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای، لیکن سرچپه ده. نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري، په ژوند کې ډېر مصروف وي، کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي، نو په هغه اندازه باندې خوشحاله نه دي. بنان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه وکړه چې انسان پورې اړه لري خوشحالي، څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساينس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر سیما اوریدلی ده. نتفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن دی، هغوی دا په ثبوت رسولی ده خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولای سوای سي ځان خوشاله خوشاله معرفي کې او بل اخره خوشاله سي. پښتو کې یو متل دی، وای ګړه ګړه وای خوله به دي خوږوي. نو دلته که چرته یو انسان ځان خوشاله کی، یو څوک یو ډیره خوږه خبره دی ورزي ورته کی، دای دا احساس وکي سي یاره نو ډیره بهترین ورځ ده، سار له خوبه را پاتې او وای سي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده، دغه ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت یا نیت انسان وي، نیت په ټول دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به مې خپوي په هر څه کې بدای نیمه خوالټوي بد خوابه لټوي، لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټول نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول سکه، دا ولي ځکه مو عادت سوي هم داسي مو همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدی سره دی نظر او سره زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلې ده. که چیرې مو غم لټو غم بوي او که خوشحالي لټو خوشحالي بوي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختی یا د خپل خفګان په کورنۍ کې ټول لاملونه بې پیسېګی غنی وای، موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ خوشاله ژوند درلودې، که موږ پیسې درلودې موږ په کور کې بې اتفاقی نه وکړ، موږ پیسې درلودې دا غمونه به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبره ده چې د ټول بدبختی لامل دی بې پیسېګی وګڼل شي؟
نه، دوه ډول نظرونه ست په دنیا کې. په کلی کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لار کوي، او ځینې خلک وای نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو ته. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري لیکن د هغوی ذهن مسکین وي، د هغوی ذهن بې پیسو وي. ډیر کسان دي پیسې نه لري لیکن د هغوی خیال کرکټر او د هغوی هغه عادات چې دي هغه د پیسه دارو خلکو دي. نو دلته مهمه دا ده چې ته څنګه ژوند کوې، څنګه فکر لرې، مهم دا ده چې ته څه چورت وایې، په کوم ډول باندې ژوند کوې. نو یوازې د پیسو درلودل او نه درلودلو معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې ته څه ډول فکر کوي.
څنګه کولای شو چې په لګو پیسو خوشاله ژوند ولرو؟
خوشاله ژوند مخته موږ تاسو خبري ور باندې وکړلې چې په انسان پورې اړه لري. په کوم پیسو باندې هغه وخت موږ خوشاله اوسېدلای سوای سیمو ځانونه خوشاله ځانونه قانی کو، او کوم قانی نه وو او همیشه د تشويش را سره وي سی ولا ما سره کمی پیسې دي، نو هغه وخت موږ خوشاله کېدای نه سوای، او کله موږ خپایو زموږ ذهن به کار نه کوي، او چې ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاسته نه سوای راوړای. نو انسان باید په هر حالت کې شکرګزار وي او بل اخره قانی اوسېږي تر څو خوشاله ژوند ولري. خوشاله ژوند بیرته دی لپاره سي ذهن سالم وي، غ فکر سم وي تر څو ښه کار وکولای.
قدرمنو اوریدونکو، لخبرونه مو څه زده کړل؟ آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس 1 و 2. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی دوام دارند. مشکل تکنیکی ایجاد شده، تا مشکل حل می شود و ما با شما می رسیم، ما می توانیم که از اینجا به برنامه دری مستقیما برویم و در برنامه دری که یک ساعت ادامه پیدا می کنه مطالب جالب داریم. یکی از این مطالب پیشرفت ها در مذاکرات قطر است که بعضی ها میگویند که نکاتی که در آنجا مطرح میشد این نکات رو به حل است. اما پیش از آن که به مطالب مهم از این برنامه بپردازیم، سلطان محمد سرور با شماست با خبرهای افغانستان و جهان.
گفتگوها در قطر به حل اختلافات نزدیک شده است. در حادثه ترافیکی در هرات 10 نفر جان باختند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه خواستار آتش بس در آذربایجان شدند و الکسی ناوالنی مخالف سیاسی سرشناس کرملین رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را مسئول حمله مسموم شدن خود می داند. مشروع اخبار عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغان